شوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ یو جګپړي مقام ویلي د افغان ځواکونو عملیات په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوي دي. په ترکیه کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته حالاتو ته هم کتنه کوو. د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیزوایي په سګنی وړي کې د نوي مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کموالی راغلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسي رئیس د 80,000 افغانیو بډو اخیستو په تور نیولی. او ولسمشر رجب طیب اردوغان پر متحده ایالاتو غږ کړی چې دینی عالم فتح الله ګولین د روانې اونۍ د پیل په ناکامه کودتا کې د لاس درلودلو په تور ترکیې ته وسپاري. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیزوایي په سګنی وړي کې د نوي مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کموالی راغلی. جنرال جوزف ډانفورد چې افغانستان ته په یو سفر تللی و، د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو په تهاجمي تکتیکونو کې رامنځته شوي نسبي کمزوري ته په احتیاط خوشبین دی. ډانفورد وویل باور لري چې افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې تحرک پیل کړی، خو نوموړي وویل د دې ډاډ نشته چې دا توازن به بیرته بدل نسی. ډانفورد چې د بګرام هوایي اډې څخه جرمني ته په لاره و، د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي موږ پخوا هم د طالبانو په خوځښتونو کې لوړې او ژورې کتلې، خو دا مهال یقینا چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونو تحریک لري. د افغان امنیتي ځواکونو قمندان وایي د مخالف وسلوالو په اړه یې جګړیز تکتیکونه او د عملیاتو بڼې بدلې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی د محل د ځانګړو ځواکونو پر مټ تر ډیره د شپې له خوا هدفي عملیات ترسره کوي چې له نتایجو څخه خوشحاله دي. جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې درې ورځې تیرې کړې او هلته له افغان چارواکو او همدارنګ امریکایي او افغان پوځي قمندانانو سره وکتل. د سمنګان سیمه چارواکي وایي چې په درې یوسف کې له پراخو عملیاتو وروسته دغلته د حکومت یو سلو شل تنه مخالف وسلوال امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. د سمنګان د امنیت قمندانۍ ویان منیر رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا عملیات له درې ورځو راهیسې د هوایي ځواکونو په ملاتړ روان دي چې په ترڅ کې د ولسوالۍ د مخالف وسلوالو څخه پاکه شوې ده.
دی وایي د رئیس ابراهیم په مشرۍ یو سلو شل تنه د حکومت مخالف وسلوال د خپلو وسلو سره له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوي دي. د کوزدره سوف ټول کلي له مخالفو وسلوالو پاک سوي دي او له دې سیمې وسلوال غرنۍ سیمو ته په شا سوي دي.
بلور ته وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له دولت سره د خپلو ملګرو یو ځای کېدل په کلکه ردوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسي رئیس د 80,000 افغانیو بډو اخیستو په تور نیولی. له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیې کې راغلی محمد مهدی د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو او د جنایي جرمونو مدیریت موظفینو په هڅو سره د یک شنبه په ورځ ونیول سو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی څارنوالي تیر ورځ د فساد په تور د کابل ښاروالۍ یو سلو لس مامورین ممنوع الخروج اعلان کړل. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پون 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 13 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 640 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر متحده ایالاتو غږ کړی چې دینی عالم فتح الله ګولین د روانې اونۍ د پیل په ناکامه کودتا کې د لاس درلودلو په تور ترکیې ته وسپاري. اردوغان پرون سین ان تلویزیون ته وویل امریکا او ترکیه په خپلو کې د مجرمینو د استرداد موافقه لري او ځکه نوموړی حتی که د امریکا تابعیت هم ولري باید بې توپیره ترکیې ته وسپارل سي. اردوغان وویل متحده ایالات باید داسې یو تورریس ونه ساتي او باید ترکیې ته یې وسپاري. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ګولین د سپارلو په اړه امریکا ته رسمن درخواست وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مخکې ویلي دي چې ښایي امریکا د نوموړي د سپارلو په اړه غور وکړي، خو باید اسناد او شواهد د تړونو پر بنسټ نه بلکې حقیقي وي او دا اسناد باید د امریکا د یوې محکمې لخوا تایید شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې خبرې کړي دي او په ترکیه کې د صوبا د بیا ټینګښت په خاطر یې د هغه ستاینه کړې ده. ایران دولتي خبري آژانس ته روحانی له قوله ویلي دي چې وایي خوښ یو چې په دوسې وا ترکیه کې د صوبا د ټینګښت شاهدان یو. نوموړی وایي په ترکیه کې سوله او ثبات په ټوله سیمه کې د سولې او صوبا د ټینګښت باعث سي. د ایران ولسمشر زیاته کړه له هغه وخته چې ولسمشر اردوغان د خپل جمهوري ریاست پر ضد د کودتا هڅه شنډه کړه، تهران د ترکیې حالات لا نږدې څاري. حسن روحانی په ترکیه کې د کودتا هڅه هغه آزموینه وبلله چې د دې هیواد کورني او بهرني دوستان او دښمنان معلوم کړل. روحانی زیاته کړه چې ایران به د ترکیې د خلکو د حکومت تر څنګ ولاړ وي. ایران خبري آژانس همداراز د اردوغان له قوله لیکلي دي چې په ترکیه کې حالات بیرته د عادي کېدو په حال کې دي، خو له وخته مخکې دکه وایي چې هر څه سم دي. او د ډونالډ ټرمپ مېرمن وایي چې که د ده خاوند انتخابات وګټي نو د ټولو په ګډون حکومت به جوړ کړي او نژاد، دین، عوایدو ته به له پام پرته د ټولو امریکایانو خدمت وکړي. میلینا ټرمپ د اوهایو ایالت په کلیفلند ښار کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کنوانسیون ته د وینا پر مهال وویل چې ټرمپ غواړي د ټولو وګړو استازیتوب وکړي نه د یوې ډلې د خلکو. میرمن ټرمپ چې له سولنیا څخه امریکا ته کډه شوې ده او پخوا موډله وه، تاییده کړې ده چې د ټرمپ کمپاین له هیجان او نندارو ډاکو، خو دې زیاته کړه چې خاوند به یې پر امریکا چې ډېر ښایسته هیواد او د ده خورا زیات ګران هیواد دی تر هر څه زیات تمرکز وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د همدې څلور ورځني کنوانسیون په پای کې رسمن د ولسمشۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید په توګه تایید شي. د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له کاندیدې هیلری کلینټن سره د سیالۍ ډګر ته راووځي. ټرمپ د کلیفلند په ستر تالار کې خلکو ته وویل چې د ده بریا به ستره بریا وي. ته د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د څرګندونو په اړه چوي د افغان ځواکونو پوځي عملیات د طالبانو د حملو د کمیدو باعث شوی دی جزئیات وړاندې کوو. و باورې چې ټاکل شوی نن د افغان حکومت پلاوی د ملګرو ملتونو او پاکستان له استازو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د روانو ستونزو په اړه خبرې وکړي.
تر هغه وخت پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د هیواد د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا په اړه اندېښنه ښودلې او په نړیوالو مسایلو کې په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته پر تحولاتو رڼا اچوو. د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې بحث کوو چې د ښځو د کار هدف یوازې د کورني اقتصاد پیاوړي کول نه دي.
خزه د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د خزو خپل د خزو او د نارینه او د ژوند د ښګړې لپاره کار کوي ترڅو چې یو پرمختګ ټولنه ولرو.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه وروسته خبريږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا وستاینه کړې. جنرال جوزف دانفورت افغانستان ته دری ورځنی سفر وروسته ویلی دی چې د افغان ځواکونو وروستي تحرکات د وسلوالو د حملو د کمیدو باعث شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دوی ځواکونو د نویو هوایی تجهیزاتو له ترلاسه کولو وروسته اوس دا وړتیا موندلې چې د افغانستان په هره سیمه کې هر کله چې وغواړي پر مخالفو وسلوالو ګزارونه وکړي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد د افغانستان له سفر وروسته خبریالانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو وړتیا وکړي د پام وړ زیاتوالی راغلی او د مخالفو وسلوالو پر ضد بریدونو کې بریاوې زیاتې شوې. نو مولي ویلی افغان ځواکونه سکل د دې پر ځای چې د وړي په دې فصل کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو په تمه کینی د هغوی پر ضد تاروسی عملیاتو ته زور ورکړي. تر دې مخکې د وړي فصل عموما د طالبانو د بریدونو د زیاتیدو وخت وو. جوزف ټانفورد د روژې د میاشتې راوروسته د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د کمی احتمالي سبب د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیا ولوړېدل بللي، په ځانګړي توګه د هوایي ځواک په برخه کې چې تر دې د مخه افغان امنیتي ځواکونو نه درلود او یا ډېر کمزورې وو. نوموړي خبریالانو ته ویلي فکر کوي چې یو اندازه خوشبیني شته او افغان ځواکونه سکل د جګړې ابتکار په لاس کې لري، خو د پوینا طالبانو هم تر دې د مخه خودلې چې مقاومت کوي او فکر کوي چې یو څه جګړه هم په مخ کې شته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دوی د تاروسی عملیاتو نوې بڼې او هغه نوې امکانات چې افغان ځواکونو ترلاسه کړي د مخالفو وسلوالو د خوځښتونو مخه ډب کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډيو ته ویل
زمونږ کوماندو قوتونه زیاتې خاص کتاب زمونږ په اولي شوی دي د شپې عملیات د ورځې عملیات په هر نو شرایطو کې عملیات کول شي او پر اختیامانه روجینه ورسته د دښمن په حرکتو کې یا په فعالیتونو کې کمواله راغلي دي او ولاتي دا چې زمونږ وسلوال پوز هر چیرته چې وګوري هلته عملیات کول شي او هلته ځان رسول شي او دښمن ځپل شي.
افغان او امریکایي چارواکي د طالبانو د فعالیتونو د کمیدو په اړه د خوشبيني په داسې حال کې خي چې لهم د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې درې ورځې تیرې کړې او هلته یې افغان چارواکو همدارنګ امریکایي او افغان پوځي کمانډانانو سره وکتل. نو مولای خپل د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې څخه د 2014 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ځواکونو عمومي کمانډان وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاکل شوی چې د افغان حکومت یو پلاوی سبا په اسلام آباد کې په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د درې اړخیز کمیسیون په 28مه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو د ستنیدو لپاره د حکومت د نوې ستراتیژۍ د هغې د عملي کولو پر لارو چارو او د اوسني شپږ میاشتنی مهلت له ختمېدو وروسته په پاکستان کې ډېره افغانانو ته د ورپېښو ستونزو پر مسایلو خبرې وشي. د دې مرکې په سر کې مې له ښاغلي میاخیل څخه پوښتنه وکړه چې آیا په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو ستنول د حکومت لومړیتوب وي؟
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت، په مسؤول او د دوی په خوښه، نو له همدې امله یو ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان مونږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره مونږ کار کوو، مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، د سعودي ته د مهاجرینو د خارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنیدونکو کډوالو سره. دا هغه مسایل دي چې د همدغه اکشن پلان کې شامل دي او د هلته مونږ وړاندې کوو، خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي مونږه هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د غزاولو مخکې د دې برخه کې هم مونږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږو میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي باید څه پریکړه وشي په دې برخه کې. هلته بحث کېږي ځکه د 3 میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري. نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤل سره د دې د لارې چارې برابرېږي مونږ ترڅنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
منګه ملي او نړیوال ادارو سره په ګډه کار کوو چې ترڅو د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 100,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دننه په هیواد کې. خو یو څه زبایت واضح کوم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمې شوي، نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډېره اړتیا ده. له همدې امله یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر او آی او ایم هم موږ سره کار کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اسلام آباد کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په اړه چې د افغان کډوالو پر ستونزو به بحث پکې وشي ازادي رادیو سره خبرې کولې. که افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي نو آیا گزاره به وکړی شي؟ او که خپل هیواد ته ستنه شي له کومو احتمالي ستونزو سره مخامخ کېدای شي؟ غواړو په دې اړه ستاسو په نظر پوښو. که په دې برخه کې کوم نظریه تبصره لري نو د افغان بی سیم په 1800 شمیره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي او موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان لخوا یرغل او له فساد سره د مبارزې نوې لارې چارې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د پاکستان د یرغل مخنیوي دی وشي، دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي پر افغانستان تحمل شوی جګړه په داس حال کې دوام لري چې د جګړې د دوام لوری معلوم شوی خو د جګړې د پای سرک نه لګیږي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغان ځواکونو تل هغه وسلوال مخالفین ځپلي چې پاکستان روزلی دي. خو د لیکوال په باور لومړیتوب باید د تور کول شي چې د جګړې د عاملونو پر ضد ګام پورته شي. هیواد د سرمقاله په پای کې لیکلي د حکومت هغه هڅې د سایلو دي چې په نړیواله کچه پاکستان تر فشار لاندې راوستلی. خو د سرمقاله لیکونکو په باور دا هڅې باید دوام وکړي تر څو تپل شوې جګړه پای ومومي او له پاکستانه د افغانستان د جګړې تاوان وغوښتل شي. چراغ ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان دولتي چارواکو تر اوسه له خپل تاریخ عبرت نه دی اخیستی. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان سیاسي چارواکو تل هڅه کړې چې خپل او نورو حکومتونو ته ستونزې پیدا نه کړي. خو د سرمقاله لیکوال ویلي د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکي بیا بیلې تګلارې تعقیبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله له فساد سره د مبارزې څرنګوالي او د لوی څرنګوالي نویو اقداماتو ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې راغلي دا چې د فساد په تور د ښاروالۍ یو سلو لاس کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان شوي، دا څرګندوي چې بیا هم له فساد سره مبارزه له ټیټپوړو چارواکو څخه پیل شوې ده. د سرمقاله لیکوال ویلي پخوا هم یو شمیر ټیټپوړي چارواکي د فساد په جرم محکوم شوي او زندان ته استول شوي، خو هغه کړی او اشخاص چې میلیونونه پیسې اختلاس کړی او لا یې هم کوي خلاص تڼۍ ګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد پر ضد په دې ډول مبارزه چې د ښاروالۍ له کارکوونکو پیل شي د خلکو د هرکلي وړ نه ګرځي او لازمه نتیجه هم نه ورکوي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې اداري فساد، د جګړې دوام، نشئی مواد او بیکاری د افغانستان پر وړاندې عمده ننګونې. په سرمقاله کې راغلي په فساد کې ځینې داسې لویې کړۍ لاس لري چې پخوانی جګړه ماران دي او امریکا او ناټو په لومړي سر کې پانګونه پرې وکړه. ورځپاڼې که څه هم د دغو کړیو نومونه نه دي اخیستي، خو د سرمقاله لیکوال ویلي تر ډیره فساد په هغو پروژو کې شوی چې د ناټو او بهرنیو ځواکونو لخوا تمویل شوي دي.
زمغاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د میرمنو شبکه وای د خځو د پیوړی کولو په اړه د پلان د عملی کولو په وړاندې یو لړستون زشته. د دې شبکې غړو پرون د خپل وروستي یو راپور پر بنسټ وویل چې د هیواد د خځو د ستونزو د حل لپاره پریکړې اوس هم د کاغذ پر مخ پاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې داسې پلانونه غواړي چې د پلي کېدو وړ وي او اراده ورته موجوده وي. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغان میرمنو شبکه د 1325 پریکړې له مخې د افغانستان د عمل د ملي پلان د پلي کولو په اړه د خپل سیړنیز راپور په اساس وایي چې د افغان مېرمنو د توانمندۍ لپاره دغه پلان په ښه توګه عملي شوی نه دی. د دې شبکې غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې باب د خپل سیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل، سره له دې چې د افغانستان د عمل ملي پلان په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو پر مشارکت تاکید کوي، خو اوس هم په دې برخه کې د ښځو فیصدي د نارینهو په نسبت کمه ده. د افغان مېرمنو شبکې د مدیره هیئت رئیس سمیرا حمیدی وویل،
ما نوز هم او مشارکت مساوی زنا را نداریم. این خودش یک چالش است.
موږ اوس هم د خزو مساوی مشارکت نه لرو او دا یو ستونزه ده. دا مشارکت له سیاسي پلوه او د قدرت د تقسیم په اساس شوی، نه د وړتیا او تجربه په اساس. دا اصولي مشارکت نه بلل کیږي.
د دې شبکې غړي د حکومت په مختلفو ساتو کې د خزو 10% برخه لرل غواړي. یو زرو درې سوه پنځه ویشتمه پریکړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مهم اسناد ګڼل کیږي چې په تصمیم نیونکو فعالیتونو کې د ښځو په مشارکت تاکید کوي او له حکومتونو غواړي چې په دې برخه کې د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته جدي هڅې وکړي. د افغان مېرمنو شبکې د معلوماتو له مخې د 1315 پریکړې د پلي کولو لپاره جمهور رئیس غنی تیر کال د عمل ملي پلان تصویب کړ. د دې شبکې غړي وایي دغه ملي پلان د افغان دولت په اکثرو ادارو کې په لازمه توګه پلی شوی نه دی او په مختلفو چارو کې د ښځو فعالیتونه کمزوري دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څو د سفیرانو او یو شمیر په دولتي ادارو کې د مرستیالانو په توګه کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي چې افغان مېرمنې داسې پلانونو ته ضرورت لري چې پلي کیدونکي وي.
ما پلان را کار داریم که زندگی خواهرای ما را دکنیم.
موږ داسې پلان غواړو چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زموږ د خویندو ژوند بدل کړي. موږ د ښه کوی بد مه کوی پلان نه غواړو. داسې پلان غواړو چې د پلي کیدو وړ وي، بودیجه ولري او سیاسي اراده ورته موجوده وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو، کورنیو او د ښځو چارو وزارتونو ویلي چې له یوه کال راهیسې د ښځو د توانمندۍ او په چارو کې د مشارکت په مقصد یو لړ کارونه ترسره شوي او دا هڅې به نورې هم دوام ومومي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د هیواد د ترځمکې لاندې اوبو د ککړتیا او غیر صحي حالت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې مرستیال پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال په سلو کې څلوېښت د ښار د ځمکې لاندې اوبه چې د څښاک او وینځلو لپاره ورڅخه استفاده کیږي صحي نه دي. اجمل تورمان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اوس مهال د کابل ښار 40% د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي چې د دوی اندېښنې راپارولې دي. د یادې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، اړتیا ده چې دولت پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی د خپلو کاري پروګرامونو په سر کې ځای
کړي. په ځینو سیمو کې باکتری مواد زیات دي. دا اندېښنه موجوده ده. په ټوله کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د وینا له مخې 40% کم او زیات همدا تصور موجود دی.
د کانالیزیشن نه موجودیت، د بدرفت څاګانو نه معیاري توپ، په ښار کې د کثافاتو شتون، په کابل سیند کې د اوبو نه موجودیت، د نفوسو زیاتوالی او د کیمیاوي سرې په لوړه کچه کارونه هغه لاملونه دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې د مسؤلانو په باور د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. پلازمینه کابل چې تر 500 میلیونو زیات اوسیدونکي لري، د افغانستان له هغو ښارونو څخه دی چې لا هم په کابل کې ټول خلک د څښاک او وینځلو پاکو اوبو ته لاسرسی پکې نه لري. د چاپیریال ساتنې د ادارې د مسؤلانو د راپور له مخې د کابل د ځمکې لاندې اوبه د تیرو 14 کالونو پرتله ډېرې ککړې شوې دي. که څه هم په دغه هیواد کې پاکو او صحي اوبو ته د خلکو لاسرسی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول جرمني د مرستو یوه برخه وه، خو د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره لا هم په یاده برخه کې ستونزې پر ځای پرتې دي. د کارپوهانو په وینا دا وضعیت د اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو خدمتونه له پښتنو سره مخامخ کوي. له دې ډلې پردیس رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دولت او اړوند ارګانونه د ځمکې لاندې اوبو د صحیح کولو په هدف د یوې طرحې په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
په ټوله کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو په یو بد وضعیت کې دي. د کابل اوسیدونکي له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا د زرګونو کسانو ژوند ګواښي. د نوموړي په وینا د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې په 4-5 مترې کې اوبه راوځي، خو دا اوبه ککړې دي او د باکتریایي ناروغیو لامل ګرځي. خو د دې ټولو سره سره د اوبو او برېښنا وزارت د هایډروجیالوجۍ یا د ځمکې د لاندې اوبو رئیس انجینیر محمد نعیم توخی وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره د ځمکنیو اوبو د سرچینو د زیاتولو او مدیریت د پالیسۍ په مساوده کار کوي.
پرون چې موږ خپل جلسه وکړه په څو مورد کې وای، یو مورد دا و چې د ځمکې د لاندې اوبو ارزول شوې پالیسي و چې مسوده تخنیکی سکرټریټ ته وړاندې شوې چې د نظرونو په خستلو سره به ورسته شي او موږ کولای شو چې بیا ونه دی او سند په توګه ګټه واخلو.
د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص پردیس رسولي ټینګار کوي چې حکومت د شر تر شره د فاضله اوبو سیستم چې د اوبو د ککړتیا اصلي لامل دی طرحه او عملی کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خیبر پختونخوا د دیر زله په دیر بالا سیمه کې د ځای امن لخر پر موټر بمی چودنه شوی چې لک تر لګه و کسانی وجلی دي. سیمایزو امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیخه تیر مخام د دیر بالا په دوګ دره نومې سیمه کې شوې ده. د دوی په وینا په وجل شویو کې د امن لخکر یو مشر هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل د زبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
دا خیبر پختونخوا په لری پرتی غرنې سیمې دیر بالا کې چارواکي وایي چې د طالبانو مخالف امن لخکر پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د ځای امن لخکر لکته لګه وغړې وجل شوې دي. د دیر بالا امنیتی چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د دوشنبه په ماښام د دیر بالا په ډوک درنو سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د امن لخکر غړي له یوې جرګې را روان ول چې پر موټر یې بمې چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره چاودیدونکي مواد د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي ول چې د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزول شوي او زیاتوي چې په وژل شو کې ډوک درې د ځای امن لخکر مشر ملک محمد خان هم شامل دی. په عین حال کې دیر بالا د پولیسو مشر اتر وحید فرانس پرس خبر یې چانس ته په دغه چاودنه کې دوه کسانو د وژنې پخلی کړی دی. د پولیسي او بلځای مشر یار محمد بیا د غاژانس ته ویلي چې سرک غاړې بم چاودنه کې د امن لخکر حکومت پلا وزای مشر ملک معتبر خان موټر په نخښه شوې، خو زیاتوي چې د چاودنې پر مهال ملک معتبر خان په موټر کې نه وو. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په ډوک دره کې تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم کړي دي. دیر بالا د خیبر پختونخوا ایالت لري پرته غرنۍ سیمه ده چې په سوات او شاوخوا سیمو کې تر پوځي عملیاتو مخکې تحریک طالبان پاکستان پیاوړی مرکز ګڼل کېده، خو په 2023 میلادي کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا په سوات او شاوخوا سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته دا سیمه هم له ترهګرو پاکه کړې شوه. په دې سیمه کې تر دې وړاندې هم د ځایي امن لخکر پر غړو بریدونه شوي چې ګڼ شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم په ډوک دره کې پر ځای امن لخکر دغه بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د امن لخکر پر غړو د بریدونو مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان منلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو په دیر بالا کې د امن لخکر پر غړو بمی چاودنه غندلې، د عامو ملکي کسانو وژنې د ترهګرې د کمزورۍ نښه بللې او ټینګار یې کړی چې ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرې ټکر ورټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احسان الله تعلیمي له کندهار نه خپل سمس کې لیکلي افغان کډوال به د کار له د نشټوالي لستونز سره مخامخ شي. پښتون له اورزګان لیکي کچېره کډوال هیواد ته راستنه شي نو احتمال شته چې هیڅ یو ته به د کار زمينه برابر نشي ځکه چې په وطن کې مشت کسانو ته کار نه دی پیدا شوی. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي کډوال باید د پاکستان څخه راوېستل شي، دا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي، کډوالو ته رزق خدای ورکوي. افغانان دی په عزت سره خپل وطن ته راستانه شي، ځکه چې نور نو په پاکستان کې په افغانانو باندې تجارت روان دی. مونږ هم د څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو له هغه ځای نه، او دلته مو الله ښه ساتي. نو په پاکستان کې څه کوي؟ را دي شي خپل وطن دی جوړ کړي. دا اس ام اس عبید خان همدرد له جلال آباد لیکلی. حاجی زمرک لالزی لیکلی که مهاجرین خپل وطن ته راشي نو د افغانانو کاروبار به زیات شي او ټول به د ښه د عزت او ابرو ژوند ولري. رحمت الله له کابل په خپل پیغام کې لیکلي که کډوال افغانستان ته واستول شي دا کار ښه دی، ځکه چې پاکستان د کډوالو څخه د سپر په توګه کار اخلي. او نعیم له زابل لیکي کډوال باید په عزت او آرامۍ سره راستانه شي، او هغه ځوانان چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي باید افغان دولت هغو ته د کار زمینه برابره کړي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په سګنی وډي کې د نوي مشرتابه لاندې د طالبانو په بریدونو کې کموالی راغلی. جنرال جوزف ډانفورد چې افغانستان ته په سفر تللی و د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو په تهاجمي تکتیکونو کې رامنځته شوي نسبي کمزوري ته په احتیاط خوشبین ده. د سمنګان سیمې چارواکي وایي په دره یوسف کې له پراخو عملیاتو وروسته دغلته د حکومت یو سلو شل تنه مخالفین له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسي رئیس د 8000 افغانیو بډو اخیستو په تور نیول سوی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر متحده ایالاتو غږ کړی چې دینی عالم فتح الله ګولین د روانې اونۍ د پیل په ناکامه کودتا کې د لاس درلودلو په تور ترکیې ته وسپاري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې خبرې کړې دي او په ترکیه کې د ثبات د بیا ټینګښت په خاطر یې د هغه ستاینه کړې ده. د ډونالډ ټرمپ میرمن وایي چې د خوند انتخابات وکړي نو د ټولو په ګډون حکومت به جوړ کړي او نژاد، دین او عوایدو ته به له پام پرته به د ټولو امریکایانو خدمت وکړي. او د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوانانو اونیز پروګرام تاندې څنګې او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په ترکیه کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته حکومت د نږدې 8000 پولیسو دندې ځنډولې دي. همدارنګه د قاضیانو او پوځي جنرالانو په ګډون د جمعې د شپې په کودکتا کې د لاس لرلو په تور تر 5000 زیات کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
وروسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر په دولتي ادارو کې د تصفیې ژمنه وکړه، د دې هیواد چارواکو لسګونه والیان او ولسوالان هم له دندو لرې کړي. په دې ناکامه کودتا کې د ترکیې د هوایي ځواک د پخواني قومندان جنرال اکین اوستورک د لاس لرلو د اعتراف په اړه زدو ناقص رپورټونه ورکړل شوي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو د دې جنرال په حواله چې نیول شوی وایي، نوموړي تحقیق کوونکو ته ویلي چې د کودتا نیت یې درلود. خو دوو نورو خصوصي رسنیو ویلي چې جنرال اکین اوستورک په کودتا کې د برخې اخیستلو ادعا رد کړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي حکومت به د هغو لپاره چې دا پوځي کودتا یې پلان کړی و د اعدام د سزا پر بیا پیلولو خبر ورکړي. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ ویل د کودتا د هڅو په ترڅ کې راپورته شوی تاوتریخوالي 115 سلويخ ملکیانو په شمول 207 کسان وژلي او 1490 نور یې ټپیان کړي. په ترکیه کې نیونې او لدندو څخه د زرګونو کسانو لری کول پر هغو نړیوالو غوښتنو سربیره دوام لري چې له ترکی چارواکو غواړي دیموکراسي، بشري حقوقو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ ویل موږ د ترکیه پر حکومت ټینګار کوو چې په ټول هیواد کې آرامي او ثبات وساتي. جان کیری په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته ویل جان کیری وایي موږ همدارنګه د ترکیه پر حکومت ټینګار کوو چې د هیواد د ډیموکراټیکو ادارو او د قانون حاکمیت ته د په لوړ معیار درناوی وساتي. موږ یقینا عدالت ته د دې کودتا د عاملانو د راښکلو ملاتړ کوو.
خو موږ همدارنګه د هغه څه پاړه هم خبرداري ورکو چې تر دې حد واوړي او په ترکیه کې د ډیموکراتیک حکومت د ساتلو پر اهمیت ټینګار کوو. جرمنی خبرداري ورکړې چې کچیر ترکیه د اعدام سزا وی بیا پایل کړي لا روپای ټولنې سره د دې هواد د یو ځای کېدو پاړه مذاکرات په پای ته ورسیږي. په ترکیه کې د 1940 میلادي کال رئیس د اعدام سزا نه د عمل شوی او په 2004 میلادي کال کې په رسمي توګه لغو اعلان کړه. سودا هیواد وتوانیږي چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو شرایط پوره کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ناکامې کودتا په وړاندې باید د انقره عکس العمل یو مناسب او وړ عکس العمل ووسی. د ترکیه د خلکو د جمهوریت ګوند چې اپوزیسون کې د دوشنبه په ورځ ویل د کودتا په وړاندې د چارواکو عکس العمل باید د قانون په چوکاټ کې ووسی او په کودتا کې په لاس لرلو مشکوک کسان باید په محاکمو کې محاکمه شي. د دې ګوند اعلامیه زیاتوي چې د ترکیه پاوسته باید د دښمن په سترګونه کتل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې دولتي ادارې به د فتح الله ګولین لپلویانو چې انقره د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي پاکی کړی. ترکیه ویلي چې امریکا څخه به وغواړي چې ګولین ور وسپاري. خپل فتح الله ګولین په ترکیه کې ناکام پوځي کودتا غندلی او په دې کې لاس لرل رد کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل ترکیه څخه د ګولین د ور سپارلو په اړه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. خو زیاته کړې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي که په دې اړه کومه غوښتنه ور استوي نو شواهد ور وسپاري نه ادعا وي.
تاندی چانگی د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد تر ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سخت پښتنی می درته راوړي، دا ځل به په اسانه را ناکامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دی ټک کې پټه کې هماغه جواب ولیکي بل نه منم. یا دوستانو دا چې نمرې کمی درکړي او هڅه مو کړي چې پارچمو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیسته او اختارونه درکړي. همزول په افغانستان کې د خونځایو او پهنتونونو آزموینې څه ورستونځ لري چې ځوانان ترې زوريږي. د دې ونه په تاندې څنګه کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ګرو کا ډیر لایق شاګرد ته هم د آزموین یا امتحان نوم واخلینو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پښتني بوي نا وخت نشي، څرانه پاتې نشي، ساو نه شم، د پلانې نمرې رانه ډیر نشي، او داسې سل شل پښتني د سړي په ذهن کې ګرځي را ګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته وایي چې پښتني می سخت درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې تن راخیږي. دوستانو د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي چې څه وایي.
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان تلري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی استادانو دا رقم خبرې کړي. یعنی ما چارنیما کې آسان سوالونه راوړي و سالانه کې بز تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
منم لطیفه ده د لسی سوریه شهر. وخت مو ته سوالونه راکې استاد، مونږ ډیر ضرورت تخرو درس درو ولې نه لرو. څومره څه درس وایي او تاول مړې چې سوچي پوجي نه خو سوالونه غلطي کې تر
ما په نظر ده انتونونه کې یا مکتبونه کې لسو کې کوم امتحان نه خستل کیږي. اکثر استاد خپل هغه سختواله او ځان خیف ماسلینو ته ماسل په امتحان کې راګیر کی ماسل په هغه پرچا کې وزوري فشار لاندې راولي.
همزولو ګلی معنی ډیری دی، یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
په امتحان کې نه سونه یو ډیر مبهم سوال او استاد ته مې وایي چې استاد دغه سوال څه بنا لري. هغه راته ویلي چې ته خپله تحلیل کړه. ما ورته وویل چې استاد چې تحلیل مې کړو نو کوم اغز مې ځنې ونه کړې، خو ته راهنمایي راته وکړه چې ته حق نه لرې کینه، او که دا ورته وغږېدلې فاشه درنه اخلمه. پاسېدلې نه شي ورته، او کله ورته پاسې کېږي د خپل آینده تاوان دی، او په آینده کې تاسو به مور سره کوي او ناکامي وي، اته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې ماسټري کړی وایي د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونه ای ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل هلته استادانو به نمونه وی سوالونه راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري هغه یې محصل ته ویله مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاری لپاره امتحان اخلي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوښتنه څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاری لپاره اخلي چې شاګردانو ته وښيي چې دلته واکمن زه یم چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې د سیګریټ دی د سیم کې نه وای څه کولی، بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې فکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وای ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کېږي. سلیم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی وایي
اوس د پوهنتونو کې اکثر محصلین خارجي مطالعه کوي، خو یو نیم استاد چې د هغې سوال په مقابل کې ته یو خارجي جواب ولیکي هغه نه قبلوي. دا خبره وایي چې دا کتاب نه خارج جواب دی، یا زما چې تا ته کوم تدریس کړی یا مغه تعریف نه دی یا مغه موضوع نه دی یا ته ولی مطلب د کتاب نه جواب نه دی راکلی ماته.
خو استاد صبوری وایي چې هغه لک شمېر استادان بل جواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوال هم شته چې یوازې یو جواب لدی، یعنی یو طریقه اوسي چې دغه طریقې نه مخته تللی اوسي، خوخه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوال هم شته چې په څو طریقو خلک کولای شي حل کړي. کله چې محصل بیرونی مطالعه ولري نو کولای شي چې هغه سوال په بل رقم حل کړي. کله چې استاد معلومات ډیر نه وي، که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه رفرنس ورکړي او سوال حل کړي، نو هغه ته ناشنا او سی او شاید وینه منی.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو. دوستان، اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څېله درلودلې شي دوستانو، دا ځینې رښتیا هم اول نمروي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچشته. حمد الله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو، او وحید الله هم وایي چې اول نمره به د ازموینو په ورځ په ځینو شخصي بحثونو کې په سم نه وو، خو بیا به هم اول نمره شو.
زه خپل د دې خبره شاید مې زمونږ اول نمره وو، دویم نمره دغه نه لایق وو، اما دویم نمره په ماغه دوم نمرګي باندې تر اخره پورې پاتې شو. اول نمره وو، حتی کې بلته موږ ستاسو کې چمتیا نور کړو اول نمره کې ناکام شوې ده. البته مانو چې څوک تکړه
اول نمره دی، له هغه سره مونږ په یو موضوع کې بحث کوو چې دغه پلان کې سوال په دغه شکل باندې مونږ حل کو، تاسو څنګه کړه؟ هغه وایي چې نه، هغه جواب دسی دی، کله چې مونږ په چپټر کې ګورو یا په کتاب کې ګورو نو اول نمره غلط حل کړی، ولې وروسته چې ګورو دغه نمرې پوره وي. دا چې اول نمره پاتې شوی تل در تله امکان لري استادان داسې دغه پارچه دقیق هم نه ګوري، وایي چې دا اول نمره دی نو بنا اندای لایق دی. یو شکل انحصار دی، نه غواړي چې یو بل څو په قدر کې فارغ شي.
ملګرو، کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي، نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
ما خپل نمرې هم خړلې دي، پارچه راوستل خو بیا داسې مشکل دی کنه، بیا نور استادان هم کینه اخلي. هغه ډاری یک پارچم راوباسي بیا نور مضمونو کې پات کیږي، هغه ځان غلای نه سي.
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلی او ښه ورقه مې مال کړې. وکړه چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې راکړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خولې دي نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راوباسم عریضه مې وکړه نو شکل لري اساس ما ورقه ما ته راوباسه، ما ته استاد چې زبر تاسو ربل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړی ز خپل پرچره او بسمه منتدیده پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي د پر مندره بستري ما کوم نورم قناعت کړی دی. بس
همزول استاد صبوری وایي چې ډیر لږ استادان به د پارچیل رايستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي، ځکه چې دا د محصل حق دی.
په انجینری کې ایمو پیاد د چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و، لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی او نور استادان هم وي، دغه پارچه مو چک کړه و مېدل چې هغه په بل طریقې مختتللی او جواب هم صحیح رايستلی ده، نو بیا نمره هم ورکړه. دغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نه وي هغه ډیر کم دي. فرضاً کله کله داسې هم کیږي چې یو محصل پوره نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري، لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولی وي، نو بیا په کمیټه کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي.
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وي چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي.
د جنی نظر لپاره چې کله موږ عریضې کوو نو یو آیت ټاکوي، هغه هم له استادانو له ډلې نه وي آیات، بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي. نو استاد هېڅکله د بل استاد ځکه هغه همکاران دي په هغه اداره کې د هغوی مخته نه ودرېږي. استاد سره خول استدلال کېږي نه، خو کارتون استدلال وکړي وایي دغه پلانکی جز د غلط کړی دی، اوس که دغه یو عادي جز چې ما غلط کړی مثلا د لسو نه یو جز یو عادي پنځه خو زما حق کېږي، څلور خو یې ما حق کېږي، اته خو یې ما حق کېږي، مینه نیما په سوال باندې چلیپاره کش کړی دی، سوال دی بیخي غلط حسابي. زیاتره اوس موږ محصلین دي چې تجربه لري وایي هېڅ فایده نه کوي، مینه لاړ شه یو ورته وکړه که قبوله که خطې که قبوله نه کړله له تېر شه دغه موضوع نه، که هر څومره د موضوع ته وڅېړئ د هغومره دې په نقص تمامېږي.
دوستانو ما ویل ښه، د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده؟ نو وحید الله وویل
یعنی زما یو وړاندیز دی که چېرته دغسې شي چې دا امتحان نمرې دا صلاحیت له استاد نه واخیستلی شي، نو هر شاګرد دا جرات کوي چې هغه استاد که صحیح درس نه شي ورکول ورته وایي چې موږ داسې استاد نه دی په کار، اوس هر څه د استاد په لاس کې دي، نو هغه هر څه چې وغواړي کولی شي.
خو همزول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دوو ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمرې راکمې شي، نو مشکل حلېدلی شي.
یوازې دا امتحان د شاګرد د زده کولو اندازه نه ده، استادم دلته امتحانی کی چې استاد تونه توانیده لیده چې یو شاگرد یو شای زده کی، نو امتحان د دواړو امتحان ده. زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایی که او د سمستر په آخر که ونخلم، کارخانگیانه ولرم محصلینو ته چې هغه هم نمره لري، پروژه ورته ورکوم و هغه خپل نمره لري، یو موضوع باندې چې هغه لیکنه وکړي نو هغه به ډیر زده کی. که مونږ یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاگرد باندې ډیر فشار راځي که امتحانونه د نمره وویشل شي په سمستر کې په کارخانگیانه باندې کویزو باندې پروژه مسئله تورکلسی کورنای کار مسئله تورکلسی، نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یو د سلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی، نو بیا استاد هم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولري، ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی، بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي.
او ملګرو نذیر احمد نذیر بیا د یوې ښوونیزې موسسې یادونه کوي او وایي چې که د امتحان په پارچه د نوم پر ځای د یوې ځانګړې نمرې د لیکلو سیستم رواج شي نو نه به استاد له چا سره کینه وکړی شي او نه هم مرسته.
یو وخت کې عربو یوه موسسه وه، دوی به څه کول، پارچې به یې اخیستې، د پارچې تر څنګ به یې واړه وړکۍ ټوټه د بلې پارچې په کونج سرېښوله، په هغې کې به نمبرونه لیکل شوي وو، زده کوونکي به په وړه پارچه خپل نوم او د پلار نوم لیکه، په لویه پارچه کې به سوال ځواب وو، بیا به دغه وړې پارچې ترې بیلېدې، استاد ته به پارچې مخکې کېدې، هغه به نه پوهېده چې دا د څوک دی د چا زوی دی، دوی ته به یې نمرې ورکولې، وروسته به هغه وړې ټوټې راخیستل کېدې، هغه نوم به بیا د نمبر مطابق د دې سره وصلېده تر څو معلوم شي دا پارچه د چا شوه. په دې وخت کې استاد به نه کینه کولای شوه د زده کوونکي سره، نه به یې مرسته کولای شوه د زده کوونکي سره.
ښه دوستانو، په پای کې بیا هم دا استاد نجیب الرحمن صبوري خبرې اورو چې په افغانستان کې اوسنی د ازموینو سیستم ښه نه بولي او وایي چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټرینینګونه ورکړل شي.
اکثر موږ باید په سیستم باندې کار وکړو. په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده، یعنی موږ باید د پوهنتون په سطح او بیا د پوهنځیو په سطح او بیا په دیپارتمنتو په سطح باندې خپل پالیسیانه ولرو چې په کوم رقم باید موږ باید امتحانونه واخلو. اوس هم موږ لرو لوایح لرو د امتحانو، لیکن دا نه تطبیقیږي. استادان پیداګوژیک ترینینګونه نه دي اخیستیم په کوم رشته کې څه رقم سوال راوړل سي، دغه موضوع استادان ته ښه نه ده پویول سوی. نو ضرورت داده چې هر دوه کاله هر درې کاله باید نوي میتودونه د درس ورکولو او نوي میتودونه د امتحان اخیستلو هغو ته معرفي سي په ورکشاپو که په سیمینارو که. کله چې یو په یو اکادمیک ځای کې یو سیستم اوسي د امتحانو، بیا نو د محصل حق نه تلفیږي.
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی.
همزولو د دې اونۍ تاندې څنګه هم دومره وات بریالي اوسه. لایق
د درناوی دی او لایق د احترام.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی. د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه ځینو نارینه او ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي دا کار څومره ګټور دی روان خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی د بلخ ولایت د څارنوالۍ مسؤلین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مشر فوزي حمیدی ازادي راډیو ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 18 پېښې ثبت کړې دي میرمن حمیدی ویلي قتل جبري ودونه له کوره تېښته او له میراث نه د ښځو محرومول هغه پېښې دي چې میرمنی ورسره مخ دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو په بلخ کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي په غور ولایت کې یوه 14 کلنه میندوار نجلۍ د خپلې خسرګنۍ لخوا سوځول شوې ده یادې میرمنې کابل ته له رسېدو سره سا ورکړې ده د غور اوسیدونکې زهره چې د خپل پلار د نوې ښځې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه د کورنۍ غړي یې د کابل په استقلال روغتون کې راټول شوي وو او د دغې نجلۍ په مړینه یې اوښکې تویولې د نوموړي روغتون مسؤلینو ویلي دې نجلۍ سخت ټپونه لرل او روغتون ته په ځنډ لېږدول شوې وه د استقلال روغتون رئیس محمد صابر نصیب ویلی ډاکټرانو د ټپی په درملنه کې لازمه هڅه وکړه خو له بده مرغه ومو نشول کولی چې ویژغورو زهرا 2 کاله مخکې د پلار د نوې میرمنې په بدل کې په بدو کې ورکل شوې وه د زهرا پلار ادعا کوي چې لور یې له 2 کلونو راهیسې د خپل خاوند د کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ وه د نجونو د وښو لوبډله ایران ته ځي د نجونو د وښو لوبډله د روان کال د جولای په 16 نیټه د دوستۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران هیواد ته ځي د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویلي دا سیالۍ د افغانستان ایران پاکستان هند او عراق هیوادونو ترمنځ د ایران په زاهدان ښار کې ترسره کیږي ښاغلی یورش ویلي په دغو سیالیو کې به 6 تنه لوبغاړي ګډون کوي
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري دوی په دې فکر دي چې که میرمن خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یوه اندازه پیسې لاسته راوړي دا د دوی لپاره د شرم خبره ده ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي یا داسې هم وایي چې د ښځې به څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې یوه ښځه یې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه
وای څوک چې د ښځې ګټې ته کینې هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو یوازې د پیسو لپاره کار کوو د ښځو نه کار کول د ټولنې نفان سره مخامخ کوي یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو
زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي هغه سره بېغیرته دی رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي
ما
کاکا خپل خور ته چې اوس واده کړی دی نو د خپل خور مېړه ته وایي چې دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسي، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي، چې دا غلطه خبره ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی دې وایي چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولي دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ دې پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به یې خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دومره ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم که نه یو وظیفه یو معلمه سمه یو ځای کې، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده داسې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سي، وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بېغیرتي ده ښځه باید معاش وانه اخلي، خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مقصد مونږ د هغې معاش ته ناست یو یا مقصد وځي د کور نه بیرون وتی شي هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده مقصد دا څوک نه شي برداشت کولی، پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي په زړه کې یو خفګان احساسوي. مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور ته مور ته نه لرو چې یاره د ماش ولې او دا غیر ماش ته پاره دې د مخه پته مو سي.
خوشته داسې ډېر انجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي او دا ثابته کړې چې انجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په اقتصاد کې هم فعاله ونډه اخیستلی شي. زمزمه یول همداسې انجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي، نو ځکه دا له کوره بهر کار کوي او له کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي، د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوګه په اوګه نشم تللی.
زمزمه وایي د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي، خو اوس یې هغوی ته قناعت ورکړی او هغوی هم ورسره منلې ده.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي، مانې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، حتی زړه به یې نه ښه کوه چې زه بیرون کار وکړم، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولی، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځه نشي کولی، خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځه کولی شي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. د لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب الله زغم په وینا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې کېدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لرې ساتل شوي دي. که په یوه کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی، نو یو وزر نر دی بل وزر میرمن. دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوی دي. دا ډیر غلط کار دی په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسان ویشي که دو کسان کار کوي د دوړو آیت په څلور کسان ویشل کیږي نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي اقتصاد به تر کیږي او بل دا چې خځې هم د نارانو غوندي عین انسانان دي او عین ورتیاوي لري عین استعدادونه لري ولی به کار نه کوي ولی به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي زما په نظر دغه مفکوري اوس زړې دي او وار په وار کمیږي ان شاء الله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغه سې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي نو شرعاً هغوی کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي معاش واخلي کله ورور سره مرسته کوي کله پلار سره مرسته کوي کله خاوند سره مرسته کوي دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي حتی موږ ته دا خبره روښانه ده موږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي پنډونه په سرونو باندې راوړي شفتل را چلوي واښه او ګیا بیا را چلوي نو خدام ګټه ده څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناسته او څوک په بل شکل باندې ورته ناسته هغه راته نه ناکاري نو راته پیغور کاري نو راته غیرت کاري نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده او دلته بیا موږ د ښځو لاسته ناست یو
درنو اوریدونکو ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نه ستړي کېدونکي همکاري او همدردي ولري د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نوعیت مسله موجوده نه وي بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي